السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري روانه او ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د صفی الله ستانګ زیو وړاندې کوم په دې خبرونه کې دوی منیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی خو په لومړی نیمه کې چې خبرونه راپورونه خبريږي او ری چې د کابل ښار د درېمې حوزې محکمې د پغمان د پیښې وټنو عاملانو ته د اعدام سزا وروله خلکو هم په دې اړه ځینې خبرې کړې دي او د کابل ښار او د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو خپلو کمیسیون درایو د دوه اویا بتل شوي محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. خو تر څه مخکې محمد قسیم سلام هلته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه در واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د پغمان د پیښې وو عاملینو ته د ابتدایي محکمې لخوا د اعدام سزا وورول سوه. د ولسي جرګې رئیس وایي انتخاباتي لانجو په هیواد کې ناامني زیاته کړې او په بلخ کې د څلور ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د کابل ابتدایي محکمې د پغمان په پیښه کې وو شامل کسانو ته د اعدام سزا وروله. د کابل د دریم حوزې د محکمې رئیس صفی الله مجددي نن د 50 کسانو په اړه د علني محکمې په غونډه کې داسې ویل. د وسلوال اغلا په پیښه کې د غیاب 15 کسان د کورنۍ او بهرني امنیت ضد قانون د 15 ماده له مخې په شد مجازاتو یعنی اعدام محکوم کړل. پاته دوه کسان بیا د زنا په فیل کې د نه لاسلرلو په خاطر بریل زما اعلان سول. خو د غلا او اختطاف په قضیو کې د شامل لیدو په خاطر په اعدام محکوم سوی دي. شغل مجددي ویل چې د ابتدایي محکمې دغه پریکړه وروستۍ نه ده او تورن کسان کولی سي د استیناف غوښتنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستیو انتخاباتي لانجو په هیواد کې نامنۍ زیاتې کړې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن دغه څرګندونې د ملي شورا د 14مې دورې د څلورم کال د دویمې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه.
خصوصا بعد از انتخابات دور دوم میان دو کاندید پیش
په ځنګړی توګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ تر دوام پړاو انتخابات وروسته او د رایو پړه د شک او تردید رامنځته کېدل د سیستونز او مسایل لمسه کړي چې د هیواد د ادارای لستونز سره مخامخ کړي ده. د شغل ابراهیمی په وینا د انتخاباتي لنجو د اوجدېدو له امله د هیواد ډېر ولایتونه نام نه سوي دي. ملي شورا نن وروسته له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ خپل کاري دوره پیل کړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوه ویه هغه محلونو څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان سوی وه دوه محلونه بیرته د اعتبار وړ اعلان کړل. دغه پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په شپږمې علني غونډه کې وسوه. د یاد کمیسیون ویاند نادر محسنی چې په دې برخه ویل چې په دې برخه کې 28 شکایتونه د تحول او تداوم د ټیم لخوا ثبت سوي وه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د یاد کمیسیون د علني غونډو له پیلېدو راهیسې تر اوسه د 409 محلونو رای باطل اعلان سوي دي. او د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتاله او البرز ولسوالۍ کې د عملیات په نتیجه کې 43 وسلوال وژل سوي، 43 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول سوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویاند شیرجان دوراني ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات 4 ورځې مخکې د پولیسو لخوا په یاد ولسوالۍ کې پیل سوي وه او اوس پای ته رسیدلې. نوموړي زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې 2 تنه پولیس هم وژل سوي دي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې 43 پولیس وژل دي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حدیثه ته نږدې هوایي حمله پیل کړې دي. دغه بند ته له جون میاشت راهیسې د اسلامي دولت یادایش ته سختریزو وسلولو لخوا ګواښ متوجه و. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه حملې چې د اسلامي دولت یادایش ته سختریزو وسلولو پر ضد د امریکا د مبارزې پراخوالی ښیي، نن د عراق حکومت په غوښتنه سوي دي. د ده په خبره که چیرې حدیثه بند د داعش لاسته ورسي د جدي ویجاړۍ او لوی خطر سبب بسي.
If that dam would fall into ISIL's hand.
کچری دغه بند د داعش لاسته ورسي یا ویجاړسي لدې درک ازیانونه به ډیر د پام وړ وي. شغلی هیګل وای دوبو دغه بند عراق له مهمو تاسیساتو څخه ګڼل کیږي. یو ایرانی ورسپانه وی ایرانی چارواکو د اوکراین یو تبعه د بوشهر اټومي بټې د سبوتاژ یا ورانکاري په شک نیولې ده. په همشهري ورسپانه کې نن خپور سوی راپور وی دغه اوکراینی متخصص له یو روسي قراردادي سره چې د بوشهر په اټومي بټې کې کار کوي ملګری سوی وو. په راپور کې د ورانکاري د دې ادعا د وخت او ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکول سوی. ایران له اوږدې مودې راهیسې د امریکا پر متحده ایالاتونو او اسرائیل د خپل اټومي پروګرام د ورانکاري تور پورې کوي. تهران وی دغه پروګرام په بشپړ توګه سوله ییز اهداف لري، خو لویدیځ هیوادونه او اسرائیل شک لري چې ایران په پټه هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو ظرفیت ترلاسه کړي. د اوکراین له ختیځ ښار میروپول څخه د بهر د چاودنو او توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې یو ورځ مخکې کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې تر څه باندې 15 میاشتنۍ جګړې وروسته پر یوه اوربند موافقه وکړه. په میروپول کې عیني شاهدانو پر ټلیفون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې چاودنې د دې ښار په ختیځ کې سوي دي. په دې ځای کې د اوکراین پوځیانو د یاغیانو په وړاندې دفاعي سنګرونه نیولي دي. دا زوف کندک یو رضاکار سرتیری پر فیسبوک لیکلی چې دغه سنگرونه د ګرات په نامه راکټونو وشتل سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي کره اسناد لري چې د اوکراین دولت پلوه ملیشه او بلتون غوښتونکي جنګیالي د اوکراین په ختیځ کې د جنګي جنایتونو مسؤل دي. په دغه اسنادو کې د راکټي حملو، نیونو، شکنجې او وژنو موارد یاد سوي دي. په لندن کې ډیره د سازمان نن وویل د جګړې ټولو خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه بیان په اوکراین کې تر اوربند وړاندې چې د جمعې پوره زربانی موافقه وسوه برابر سوی دی. راپورونه وایي روسیې د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. خو د اوکراین د چارو یو څېړونکي هیدر مک ګیل ازادي راډیو ته وویل چې روسیې د اوکراین روس پلوه بلتون غوښتونکو ته د وسلو په ورکولو او نورو مرستو سره دغه شخړې ته لمن وهلې ده. دا وای موږ وایو چې د ملکانو پر ودانیو بې توپیره ډیر توغندي وشتل سوي چې شایي جنگي جنایتونه وګڼل سي. کچېری د ملکانو پر ودانیو بې توپیره توغندي وشتل ثابت سي، دا به جنگي جنایتونه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سټلایټ داسې عکسونه هم خپرې کړي چې پکې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې سخت زغرول او توغندي ښکاري. د دې سازمان د مدارکو له مخې د اوکراین شخړه په یوه نړیوال وسلوال کړکیچ بدله سوې ده. او د اسلامي دولت یا داعش وسلولو د لبنان دی ونیول سیوی سرتیری سر پرې کړ. د دې پیښې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي دي. روس تر هغه چې 13 میاشتې داعش د لبنان پر یو سرحدي شارګوټي حمله وکړه، د دویم لبنانی سرتیری دی چې د اسارت پر مهال وژل کیږي. دغه روسي سرتیری د 900 عسکرو په هغه ډله کې شامل و چې پر ارسال تر برید وروسته لادرکو. د لبنان پر دې شارګوټي د وسلولو او په داعش پوری د تړلو سختریزو جنگیالیو لخوا حمله سوي وه. داعش ډله پر لپسې ډول له هغو کسانو سرونه پرې کوي چې دوی خپل دښمنان ګڼي. په وروستیو کې دوه امریکایي خبریالان هم په ورته ډول وژل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل.
د کابل ښار درېمې حوزې ابتدایي محکمې په پغمان کې پر ښځو د جنسي تیری او عاملان په یوه علني محکمه کې په اعدام محکوم کړل.
هر واحد اعظمي کسایی را که پیشتر نامایشان را گرفتن به شد مجازات، یعنی اعدام، محکومین به مجازات نمودیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون د رایو د دوه اویا باطل شویو محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه.
د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون
د ټولو شکایتونو په اړه اویا محلونو رای باطلې او د دوو نورو د اعتبار وړ وګڼلې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر هلمند ته په سفر کې د 3G انټرنیټ خدمتونه او نوري فایبر شبکه پرانیسته. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او FM/15 باندې اوري.
د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې په پغمان کې پر ښځو د جنسي تیری و عاملان په یوالني محکمه کې پیدا محکوم کړل. دغو کسانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د اسد په وروستۍ شپه د پغمان کابل په سړک کې د دوو موټرو سپرلۍ چې ښځې هم پکې وي له ځانه سره یوړلې او په ښځو یې جنسي تیری وکړ. زموږ خبریال خان محمد سیند د دغو کسانو د محکمې جریان له نږدې کتلی او اوس وخت راسره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ سیند صاحب.
بلې ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسې وویلې، دغو مجرمانو د صد د میاشتې په وروستۍ شپه دوه موټران چې اووه تنه ښځې هم پکې وې، نارینه هم پکې وو، د پغمان نه کابل ته راتلل او د شپې لخوا د کابل پغمان په سړک له موټره په زور راکوزي شوي دي. د دوی قیمتي اموال یې اخیستي، سری تې اخیستي، نغدې پیسې تې اخیستي، نارینه یې وهلې ټکولې هم دي او د ډاکټرانو او پولیسو د معلوماتو له مخې ښځو سره جنسي تیری هم شوی دی. دا محکمه نن په داسې حال کې دایر شوه چې په سلګونو خلک ورته راغلي وو، نندارچیان ورته راغلي وو. په لومړي سر کې موظف څارنوال اووه واړه مجرمان محکمې ته معرفي کړل، د دوی دوسیې ولوستې او په پای کې د کابل ښار د درېمې حوزې رئیس قاضي صدیق الله مجددي اووه واړو ته د اعدام سزا داسې واوروله. بله، قاضي وویل د وسلوالې غلا، سړي تښتونې، خلکو سره د تشدد او ښځو سره د جنسي تیری په جرم تاسې اووه واړو ته د اعدام سزا درکوو. دا هم باید وویل شي چې اووه واړو تورانو ته دا حق ورکړل شوی و چې مدافع وکیلان ولري. دوه مدافع وکیلان راغلي وو او د دې مجرمینو نه دفاع وکړه، خو داسې دفاع یې ونه کړه چې دوی دې وبخل شي. خو وی ویل چې په ټولنه کې ناخوالې موجودې دي، اقتصادي مشکلات شته او ممکن دغه اووه واړه متاثره شوي وي او دغه جرم ته لاس اوږد کړی وي. د محکمې نه وغوښتل چې دغه سزا چې ورکړل شوې باید دا لږه کمه شي.
سینسه محترم، دغه محکمه خو علنی و جریان په تلویزیونونو هم خریده، خلک هم لنګدی ورغلی او محکمې ته آیا داسې کسانو په محکمه کې چې دوی پیژندل غوی څه ادا کوله، ځینی خبرې غوی موکړي که څنګه؟
بلې، دا محکمه علنی و. په دغه علنی محکمه کې درې کورنۍ حاضر شوې، د دوه غړي راجک شول او یوې کورنۍ ویل چې یوه شپه دوی همدغه ډله زمونږ کور ته راغلي و، سمو د مخکې منګ ټول تړلی و، نغدې پیسې رانه اخیستې و، تشدد را سره کړو. بلې کورنۍ ویل چې تیر کال همدغه ګروپ زمونږ یو زلمی زوی وژلی و، نه حق یې وژلی و. یو بل سړی ویل چې په همدې شپه یې زه هم ښکته کړی وم د موټر نه او نغدې پیسې چې میلمانه را سره و زمونږ نه اخیستي و، او وی ویل چې همدغه کسانو چې ما د شپې ولیدل.
یو څه بل که قاضي ورته اشاره کړې وي چې دا خو د لومړۍ محکمې حکم له دې وروسته به نورې محکمې هم دایریږي، دغو په اړه څه وویلې؟
بلې، قاضي وویل چې دا د محکمې وروستی حکم نه دی او د قانون له مخې موږ دوی ته دا حق ورکوو چې نورو محکمو ته هم
د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند کور ودان ژوندي اوسې. و موریدل چې د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې په پغمان کې د دوه اونیو مخکې د پیښو عاملانو ته په یوه علني محکمه کې د اعدام سزا واوروله. په همدې ترتیب راځو یو بل راپور ته چې په دې هکله جوړ شوی. د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یوې مظاهرې کې د پغمان د وروستي جنایت عاملینو ته د علني اعدام غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د یکشمې پر ورځ افغانستان د سترې محکمې مخې ته په ټولېدو سره د سترې محکمې څخه وغوښتل چې د اعدام پرېکړې په صادرولو کې ځنډ ونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو هم د رخصتیو د پای ته رسېدو وروسته په لومړۍ غونډه کې وویل حکومت باید د خلکو غږ واوري او په پغمان کې د ډله ایز جنسي تیری او وسلوالې غلاوې مجرمینو ته د اعدام حکم صادر کړي. اسد الله الدین سټوډیو ته راغلی او په دې اړه راپور جوړ کړی.
که څه هم د کابل ابتدایي محکمې د پغمان د پیښې نیول شوو وو عاملینو ته د اعدام سزا واوروله، خو له سلګونو مظاهره کوونکو یو ځل بیا د دې پیښې د عاملینو د علني اعدام غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي چې د یکشنبې په ورځ هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک د سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو، په خپلو شعارونو کې د پغمان د پیښې جنایتکاران، د ټول ملت په وړاندې مجرمین وبلل او د هغوی د مرګ غوښتنه یې وکړه. په لاریون کې په لسګونو ښځو هم ګډون درلود او په خپلو شعرونو کې ویل چې د پغمان د پیښې عاملینو ته محاکمه باید علني وي تر څو په راتلونکي کې څوک داسې کړنو ته زړه ښه نه کړي. د دوی له ډلې څخه حمیرا قادری د لاریون پریکړه لیک کې د لاریون کوونکو غوښتنې د سترې محکمې مخې ته داسې بیان کړې:
ما تجاوز جنسی بی رحمانه بر خواهرانمان را
من په خپل خویندو بی رحمانه جنسی تیری د افغانستان په ملت او عزت جنسی تیری بوده د دې جنسی تیری عاملین باید په سختو سزاو محکوم شي او د دې جنایتکارانو محاکمه باید ډېر ژر په عدمي ډول ترسره شي.
جنایتکاران باید به صورت فوري برگزار گردیده.
په ورته وخت کې لاریون کوونکو له حکومت او د بشري حقونو له بنسټونو وغوښتل چې د پغمان په پیښه کې د متضررو کورنیو ژوند ته پاملرنه ډیره او د دوی د روحي او فزیکي ډاډ لپاره کار وکړي. په همدې ترڅ کې د کابل ښار په یوه بله څنډه د زنبق په څلور لاره کې د افغانستان د سولې لپاره د ځوانو ملي جرګې په نوم د یو بنسټ غړو خیمه درولې او وایي تر هغې به د نه خوړلو احتساب ته ادامه ورکړي تر څو چې د پغمان د پیښې مجرمینو ته د اعدام سزا عملي نه شي. په ورته وخت کې د ملي شورا غړي چې د اوړي د رخصتیو د پای ته رسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ د یوې بلې کاري دورې لپاره ملي شورا ته راغلي وو، له حکومته وغوښتل چې د پغمان د پیښې مجرمینو ته باید له اسلامي شریعت سره سم علني سزا ورکړي. د ولسي جرګې غړي عبدالرؤف ابراهیم، د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
عاملان تجاوز گروهی پغمان را
د پغمان د ډله ییز جنسي تیری پیښه په سختو الفاظو غندو او د محمدي شریعت هر حکم چې د افغانستان له محکمو صادریږي باید په عام محضر کې عملي شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې ځینې نورو بنسټونو د دغو کسانو د علني اعدام غوښتنه کړې او له سترې محکمې او په ځانګړې توګه قاضي القضات څخه غوښتي چې د دغو د اعدام د حکم په صادرولو کې نور ځنډ ونه کړي.
اسدالله لودینو چې د کابل ښار د سلګونو سیدونکو د مظاهرو په اړه راپور وړاندې کړ. دغو کسانو د افغانستان د سترې محکمې څخه وغوښتل چې د پغمان د دونۍ مخکې د پیښې عاملینو ته علني اعدام سزا ورکړي. په همدې اړه به راشو د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو خبرو ته.
زما نوم محمد یعقوب ده، د کابل اوسیدونکی که ما دی باغ بالا جماعت مسجد که مازین ما. خو کوم حادثه چې په پغمان کې وسو هغه مجرمین چې دی یو فامیلی لارې ته ودرېده او د هغوی خزینه سره داسې بد چلند وکړل او اوس د ټولو د افغانانو د زړو اوس تیر دغه سوی ده کنه چې باید د خلکو ته د ارشد مجازات ته ورسوي او اعدام وکړي.
دمې حادثه بریالی د کابل شهروند یم او د پغمان حادثې لپاره زما دغه پیشنهاد دی او دا باید دولت که کوم قانوني دولت باید به په زودترین وخت باندې باید یا اعدام کړي یو کار ورباندې وکړي او که نه کړي انشاءالله دې وطن کې او نور مجاهدین هم شته دي چې دوی ته جزا ورکړي.
زه د پغمان د حادثه په اړه ویلی شم چې داسې خطرناک حادثه په افغانستان کې تیر شوی نه دی. زه ما د دولت نه غوښتل دا دی چې دا پټ اعدام نه کړي، په کار دا دی چې دا جانیان دا کسان چې داسې حادثه یې کړې ده دوی په هر یو څلور لارې باندې یو یو ځلان کړي چې ټول خلق ویني چې آینده نورو خلقو ته دا یو لوی درس یو لوی عبرت وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون درایو د دواوی بتل شوی محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون د یکشنبې پر ورځ د بتل شوی محلونو د څېړنو په شپږمه علني غونډه کې له یادو دواوی محلونو څخه اویا محلونه باطل او دوه نور د اعتبار وړ وګڼل. د انتخاباتو خپلو کمیسیون لخوا د دواوی محلونو د اسمبلی په 14مه درایو د چک لیستونو په اړه تر پریکړو وروسته باطل اعلان شوی. نورحال مرزی احمد زیرا کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د رای د باطلېدو بهیر په اړه پروسه غونډه کې د رای د دو اویا باطل شویو محلونو له ډلې دوه محلونه د اعتبار وړ وبلل. د دغه کمیسیون ویا نادر موسینی خبریالانو ته وویل د بیلابیلو ولایتونو د دو اویا محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل شوي وو چې شکایتونو ته د رسیدګۍ په وروستۍ غونډه کې د اویا محلونو ابطال تایید کړ.
د رایو د ابطال د لاحیې له مخې او د دواړو لور له دفاع نه وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې مخکې د دو اویا محلونو رای باطل اعلان کړی وې په اړه یې 28 شکایتونه ثبت شوي وو چې دوه شکایتونو ته مو بیرته اعتبار ورکړ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا اویا محلونه په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رایو د ویجاړو صندوقونه، د رایو په چک لیستونو کې د ستونزو، د مشابهو نښو، په فورم کې د صندوقونو د شمیرې د نه ثبتېدو او د جګړو له امله باطل شوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د یادو باطل شویو محلونو په اړه د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم له 228 شکایتونه ثبت کړي دي. د تحول او تداوم ټیم یو استازي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې علني غونډه کې وویل چې د رای د یادو محلونو د باطلېدو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه ده.
چې د دې جملې څخه یې 28 هغه موارد دي چې د تحول او تداوم ټیم ته د منلو وړ نه وو. اعتراض یې درلود او د شکایت محترم کمیسیون ته یې خپل شکایتونه په دې اړه رسمي وړاندې کړي دي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 499 محلونو ابطال تایید کړی او د 1100 محلونو رایې د اعتبار وړ بللې دي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د باطل شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم ټیم شکایتونه ثبت کړي دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون حقوقي مشاور خالد اوریا وایي چې د رایې د ابطال بهیر د معیارونو او نړیوالو طرز العملونو پر اساس مخته وړل شوی دی. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس وخت از دی راډیو ته غوږی چې د سهار لوو د ماخام تر وو په 15 اف ام په لوی خارونو او درس پګنی منځنۍ څخه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر هلمند په سفر کې د 3G انټرنیټ او نوري فایبر شبکه پرانیسته. امیر زنګینو ویل چې د مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې دغه فعالیتونه په پیل سره به ډیر ژر د مخابراتو او اړیکې نیولو په برخه کې هغه ستونزې هواري شي چې شپې لخوا د امنیتي ستونزو له امله رامنځته شوې وي. د بدسل کې د چې په هلمند کې د امنیتي ستونزو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې کار نه ورکوي. الیاس د یو په اړه نور معلومات.
د مخابرات وزیر امیرزی سنگین د هلمند قومي مشران او چارواکو سره په غډ غونډه کې تر ګډون وروسته د مخابرات پرسات کې د سلام 3G په نوم دولتي شبکه او د نوري فایبر سیستم چې د تیز انټرنیټ لپاره ځینې استفاده کوي پرانستل. اوس نو په هلمند کې شپږ مخابراتي شبکې کار کوي. د مخابرات وزیر ول هلمند تل رښتمن ولایت چې د سلام 3G مخابراتي شبکه پکې پرانیزي. امیرزی سنگین زیاته کړه په هلمند کې د دروي مهمو پروژو څخه سلام 3G او نوري فایبر ګټه خستن کې سپاره او دی وی بل پروژه چې چې د 15000 ډیجیټل ټلیفونونو د توزیع پروژه ده هم پیل کوي.
هلمند کې نن موږ راغلی یو چې درې پروژې دوه پروژې چې تکمیل دي هغه افتتاح خدمات دي خدمات افتتاحي ده او د بلې پروژې د کار افتتاح ده چې هغه او د دوه پروژې یو خو د نوري فایبر وصلې دل دي که څه هم ډېرې ستونزې وي لیکن نن زه ډېر خوشحاله یم چې نوری فایبر د هلمند لشکرگاه هم د سپین بولدک له طریقه د قندار او سپین بولدک له طریقه د نړۍ سره او هم د کابل له طریقه د نړۍ سره همدانن د نوری فایبر له طریقه لشکرگاه وصل شوید.
د مخابرات وزیر ول د نوري پایبر شبکه چې وکاله وړاندې په کار پیل کړی دی د امنیتي ستونزو له امله هلمند او نور ولایتونو ته په ځنډ ورسېده. امیرزی سنگین د غولوسوالی خلکو ته چې مخابراتي شبکې یا نه لري او یا د شپې لخوا بندیز ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د افغان سپوږمکۍ یا افغان سټ یو له لارې په ټول هیواد کې د سلام شبکې 100 ټاورونه د شپږو میاشتو موده کې ودروي او له دې موجوده ستونزو به خلاص کړي.
زموږ لخوا انشاءالله کوم مشکل نشته. افغان ټلیکام او د سلام شبکه زموږ خپل دولتي شبکه ده. د ولایت مقام او دلته تاسو ګران وطنوال د دې ولایت میشت خلک زموږ سره همکاري وکړي زمینه مساعده شي. موږ حاضر یو چې د سلام شبکه په ډیر لنډ وخت کې د هلمند ټولو ولسوالیو ته توصیه ورکړو. همدغه ستونزې چې په ولسوالیو کې خصوصي شرکتونه خپلې شبکې بندوي او بیا د شپې لخوا خلکو ته خدمات نه رسیږي، یو دلیل یې همدا و چې موږ تصمیم ونیو چې د افغان ټلیکام د لارې نه د سلام خدمات شروع کړو.
دوی وویل د امنیتي ستونزو له امله پر یو شمېر مخابراتي شبکو فشار نه شي راوستلی چې څلورویشت ساعته خدمتونه وړاندې کړي. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د مخابراتو د وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې چې تر نورو نه امن دي او اکثره شبکې هم د وسلوالو د تهدیدونو له امله پکې فعالیت نه شي کولی، د سلام شبکه پرانیزي. والي وویل په هغو ولسوالیو کې چې ډېر خلک اوسیږي او پراخه مساحت لري اضافه انتنونو ته اړتیا شته چې د مخابراتي خدمتونو کیفیت هم پکې سم شي.
جناب وزیر صاحب، مشخصا دوه پیشنهاد لرم. تر هغو چې شمالي هلمند ستاسو تر کوشش لاندې راځي، په موقتي ډول د فعالو خصوصي مخابراتو شبکو د انترنټ څخه د مشترک استفادې لپاره زمینه سازي وکړي. دوه پیشنهاد دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نار سراج ولسوالي ډېر مساحت و زیات نفوس لري، موجوده یو انتن کفایت نه کوي او په درنښت د یو بل انتن غوښتنه کوو.
ولی زیاته کړه د هلمند په دریو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او په 15 نور کې د شپې لخوا بندیږي. د مخابرات وزارت مسؤلین وایي د مخابرات په برخه کې 2.5 میلیارد سرمایه گذاري شوی دی چې د ټول هیواد نوي پسولو کې خلک د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي او شاوخوا 15500 انتنونه یو ټاورونه لري چې ګڼو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. خلک وایي د مخابرات وزارت دی پر هغو مخابراتي شبکو فشار راولي چې د 3 میگا بایټ انټرنیټ پیسې اخلي خو خدمتونه دومره ټیټ دي چې هر میاشت یو میگا بایټ د خپل ناسم کیفیت له مخې بیرته اخلي. هلمند کې د موجودو نامنو له امله د مخابراتي شبکو خدمتونه په ولسوالیو کې څه چې په مرکز لشکرګاه کې هم په کیفیت نه دي چې اړتیا شته. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ څپه او FM 105 باندې اوري. کولای شي دغه راپورونه او خبرونه چې خبره شول د ازادي رادیو په پښتو پاڼه کې وګورئ. پاتې د ازادي رادیو ټکي اور همدارس پښتو فیسبوک پاڼه هم لزان سره خوښ کړئ که غواړئ چې تازه خبرونه وګورئ. مخکې لدې چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه واوري، د بوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د یو لړ تمريني لوبو لپاره استرالیا ته ځي. تمدا په دغه تمريني لوبو کې درې لوبې د استرالیا له بیلابیلو ټیمونو سره ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد وایي چې دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د نړیوال جام په ترسره کېدونکو هیواد کې تمريني لوبې کوي. اوس به هم راشو ناجی ساپی په غږ د کابل د نننی چاپ او رسپانی خبرچان یا کتنه ده.
د کابل چاپ نننی او رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د رایو د بیاشمیرنې بهیر د بشپړېدو او د کابل د پغمان ولسوالۍ د بیخي عاملانو ته د علني اعدام په اړه لیکنې او تبصرې کړې. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د رایو د بیاشمیرنې بهیر بشپړ شو او تمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ډېر ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د دعوت اسلامي ګوند رهبر او د لومړي پړاو د جمهوري ریاست کاندید عبدالرب سول سیاف لخلی لیکلی چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د پایلو د بهوکړې اعلان به په هیواد کې د نامنې لامل شي چې مخنیوي به ستونزمن وي. د محور ورسپانې په سرمقاله کې راغلی چې د انتخاباتي لنجو لوګدیدو سره سم جهادي رهبر او د اصلاحاتو همپالنې ټیم غړي عبدالرب رسول سیاف ګواښ کړی چې که تر سیاسي حل مخکې د انتخاباتو نتایج اعلان شي هیواد د کړکیچ خواته ځي. د سرمقالې لیکوال لیکي په ټوله کې د حالاتو د بحراني کېدلو خبرې یوازې د فشارونو نو هغه وسیلې د چتش کارول کیږي او عملی بڼه بونه لري. ځکه چې د بلخ والیات محمد نور ل سرګندونو وروسته د امریکا سفارت ل لوري ورته ګوتسندنه شوی چې که د حالاتو د ګډوډۍ هڅه وکړي نو بیا به مسولیت هم د دوی وي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمېر وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ د غړیو د زورونې او له هغوی سره د جنسي تیری عملیانو ته د علني اعدام غوښتنه وکړه. سرنوشت ورسپانې همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي د خبرو پر بنسټ لیکلي چې ولسمشر د افغانستان له قاضي القضات نه وغوښتل چې تورن کسان دې ژر تر ژره په علني ډول اعدام شي. او په پای کې ملي ارمان ورسپانې بیا د افغانستان د لوی سرنوالۍ د چارواکو په حواله لیکلي چې په پغمان ولسوالۍ کې په غلا او جنسي تیریو د تورنو کسانو دوسیې سترې محکمې ته استولي او ډېر ژر به یې په اړه پریکړه وشي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. قاسم سلمال ته ورور کو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. د کابل ابتدایي محکمې د پغمان په پیښه کې وو شامل کسان ته د اعدام سزا واوروله. د کابل د دریمه حوزې د محکمې رئیس صفي الله مجددین نن وویل چې د ابتدایي محکمې دغه پریکړه وروستۍ نه ده او دا کسان کولی سي د استیناف غوښتنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ انتخاباتي لانجو په هیواد کې نامنۍ زیاتې کړې دي. ښاغلی ابراهیمی عبدالروف ابراهیمی دغه څرګندونې نن وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوه هغه محلونو څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان سوي وه دوه محلونه بیرته د اعتبار وړ اعلان کړل. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتو د عراق ستراتیژیک بند حادثه ته نږدې هوایي حمله پیل کړې. دغه بند ته له جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځو وسلوالو لخوا ګواښ متوجه و. د بل خبر لمخې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د لبنان د یو نیول سوي سرتیري سر پرې کړی. د دې پیښې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي دي. او د اوکراین له ختیځ ښار میروپول څخه بهر د چاودنو او توپونو د ډزو راپورونه ورکړل سوي دي.
په کابل کې د ایل فنو یو فرانسوي نړیوال نفتي شرکت تیر ورځ خپل څانګه پرانستله. د افغانستان د نفتو او ګازو د ټولنې مشر اجرخ حافظي نن ازادي راډیو ته د یاد شرکت پرانستل د شخصي سکتور د پانګونې په برخه کې مهم وبلل. نوموړي زیاته کړه چې دغه شرکت به د نفتي موادو په واده رایستلو او تصفیه کې فعالیت کوي.
او یو افغاني شرکت چې په نوم د کفایت ګروپ دی هغه سره د یو جنګ وینچر جوړ کړی. دا شرکت نوې افغاني فرانسوي شرکت
مفرانسه. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې الف نفتی شرکت نړۍ په کچه په سلو نفتی شرکتونو کې اتم ځای لري او په یو سلو اویا هیوادونو کې څانګې لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه څانګې په فرانسولو سره درو سوتونو ته د کار کولو زمینه برابر رسوه. د ویل چې دغه شرکت دا مهال په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ورسته به لړۍ د هیواد نور لوی ښارونو ته هم وغځول سي. د بغلان د نفتی موادو ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یاد ریاست فائداتو کې د تیر کال د همدې میاشتو پرتله دولکه او 5000 امریکایي ډالر زیاتوالی راغلی دی. د دې ولادت نفتی مواد ادارې مشر عبدالکریم شاهین نن ازادي رادیو ته ویل چې د پیر کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یاد ادارې عاید 9 میلیون افغانۍ وو. شاغلی شاهین زیاته کړه چې د نفتی مواد ریاست د روان کال لپاره د خپل کلنوي عایدات اندازې 12 میلیون افغانۍ ټاکلې وه چې اوس د ریاست د خپل عایدات اندازې 12 او 5000 امریکایي ډالر ته لوړ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه عایدات د پلوخمري په شهر اول سالوي کې د تیلو د پمپونو لکرایو څخه لاسته راوړی دی او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارزاقي موادو بې یو او منی پاکستانی بوجي وړه 1200 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي برا 1250 افغانۍ، یو 14 لیټره ډبا غوړی 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګ غاز 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 300 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 950 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنوي اثر سره په دی ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ شل بوله، یو یورو 1000 افغانۍ لاس پله، یو انګلیسي پوند 2000 افغانۍ نیو پله، یو سعودي ریال 1500 افغانۍ 25 پله، د امارات یو درهم 1500 افغانۍ 45 پله، زر ایرانی تومان 1300 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندام میزبان شما هستم در این برنامه. امروز روی یک مشکل صحی صحبت میکنیم که بسیاری مردم در افغانستان از او رنج میبره و این مشکل بزرگ شدن غده تایروید میباشه. در کنار گسترش بیماری های مزمن در جهان، بیماری های غده تایروید هم بیش از پیش افزایش یافته. این مسئله قابل بحث است. مسئله که قابل بحث است این است که برخلاف سایر بیماری ها، یک فردی که در اندام خود آسیب دیده احساس درد میکنه، اما در بیشتر بیماری های تایروید ممکن است که فرد تا چند سال از بیماری خود آگاه نباشه. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب یار محمد کمالپوری متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد مشکلات و عوارض و علائم بیماری بر ما معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، همین حالا میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-20-35-40 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب بپرسید. دکتر صاحب کمالپوری، خوش آمدین به برنامه و ابتدا در مورد امی بیماری بر شنونده ها معلومات بدین.
تشکر، زنده باشین. در قسمت غده تایروید و ابرازی وابسته به آن میخوایم معلومات مفصلی به شما ارائه کنم. غده تایروید یک از جمله بزرگترین غدای اندوکرین به شمار میره و این غده در از جمله غدوات بزرگ بدن به حساب میره و این در قسمت نظر موقعیت، در قسمت قدامی، در قسمت وسطی گلون یا نیک و در دو طرف به شکل داره دو لوب یا سی لوب در بعضی اشخاص و در لوبایش به طرف جنب شزن و در قسمت پایینی شزن یا ترخیا موقعیت داره و در حالتی که یوس وسط پیدا میکنه یا بزرگ میشه، در اون صورت ای در قسمت خلف میری هم تا اونجا خدا میرسانن و البته از نظر وزنش و اندازش طول لوبهایش در حدود 5 سانتی متر طول داره، عرضش 3 سانتی متر و ضخامتش در حدود 2 سانتی متر می باشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه قبل از اینکه ما سوال ما مطرح کنم، یک شنونده ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون، میشنویم که اینا در مورد بیماری چی گفتنی دارن و چی مشکل دارن. بله سلام علیکم، بفرمایید قاری صاحب.
و علیکم السلام پرشته جان خودتان، تاسو تخنیکی هم کاران او تاسو د ازادي لري ټول کارکون کاري دومکو تاسو تاسو ملما ډاکټر صاحب کمال پوری ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پوښتنه
بفرمایئ. قاری صاحب مشکل ته نه بګوین.
مشکل نه دی، پوښتنه نه پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب زنده پوښتنه چې دغه ناروغي، یعنی انسان څنګه پوسی چې ما په بدن کې دغه ناروغي پیدا شوی ده او دغه ناروغي څومره خطرناک ده، او دومره پوښتنه مې ده چې دا ناروغي اده لري کنه لري د انسان په شین پوری یا په نرو په شیزه کې هم فرق لري کنه لري، او هغه شیزه چې حامله دار یا شین کوچنی شخوره کوچنی لري او هغه شو سده ناروغي څنګه دا ودان دا ناروغي خو ساري نه یې پرځن بعض ناروغي خو ساري دا ناروغي چې چاته پیدا کیږي بس رنج بسلیتم
سرات کولای شي کیا. تشکر قاری صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب برتون میگن.
خب سلام خدمت قاری صاحب پشتون. در قسمت غده تایروید یک مریضی است که البته خود غده تایروید در اثر کمبود ایدین با امراض مختلف به وجود میاره. مثلا در وقتی که در کسانی که در مناطق کوهی زندگی میکنند یا کوهستانی زندگی میکنند، اونا یا غذای فاقد از آیودین استفاده میکنند و ای که آب که اینا استفاده میکنند اونا فاقد آیودین هستند، از خاطر ای تایروید خود بزرگ میسازه و از نظر وجاهت و یا نظر زیبایی هم یک تغییرات در قسمت گلون به وجود میاد و ای در صورتی که فعالیتش کمتر باشه که ایر بنامی هایپوتیرویدیسم میگن، در اون صورت عوارض هم خطرناک با وجود میاره و اگر فعالیتش بیشتر باشه یا فرد فعالیت داشته باشن، در اون صورت هم عوارض خطرناک با وجود آورده میتونن. و یک شکل دیگه است که بنام جاغور ساده میگن که اینا سر کمبودی آیدین جاغور خودش همه خود غده تایرات خود بزرگ میکنه و دیگه کدام عوارضی ایجاد نمیکنه، ولی در اون صورت بر مریض هم کدام مشکلی ایجاد نمیکنه، صرف از نظر زیبایی یک تغییرات با وجود میاره. این مریض مریضی ساری نیست، از یک شخص به شخص دیگر انتقال نمیکنه و در اطفال که
یعنی شیرخوار فکر میکنم
اطفال شیرخوار اولاد به حساب اطفال که نو تولد میشن، در این هم او مادرهایی که یا والدینی که در چیز در مناطق اندیمیک یا مناطقی که در اوج جاغور شیوع داره و در اوج تولد میشن، یک فیصدی کمی اطفال که به وجود میان، اونا هم مساب همی هایپوتایریدیسم یا کمبود یا تفریط فعالیت غده تایراد می داشته باشند. بفرمایید.
بله دکتر صاحب، یک شنونده دیگه ما به نام رحمت الله روی خط هستن. سلام علیکم برادر. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین به اطفال شیرخوار، یه گفته میشه که اگر اطفال به یه بیماری مبتلا شوند یا یه غده در وجودشان باشه، باعث از این میشه که مثلا یا عقب ماندگی ذهنی پیدا میکنه، آیا این مسئله درست است؟
بله، این وظیفه از این غده ای است که در تکامل سیستم عصبی اسکلیتی یعنی در ساختن عظام یا استخوان‌ها و مستحکم ساختن آن، تبدیل شدن آن و بالاخره در متابولیسم حجرات بدن رول خود بازی می‌کنند. دیگه از او خاطر وقتی که اینا مصاب ای جاغور میشن یا تفریط فعالیت به وجود میارن، به نام دهی اطفال به نام کریتینیسم میگن که او را اکثرا اطفال تر بسیار پس رفته یک وجه یا روی پندیده که به شکل پاف فیس میگن با این شکل با وجود میاد و زبانشان تا برآمده و اجفانشان هم پندگی روش پندگی و بعد شکمشان هم پندگی پیدا میکنن، که یک شخص یک طفلی که بار دوش جامعه است به شکل بار میه و علاقمندی به خوردن و نوشیدن به خواب یگپا قدر چیز نداره، تمایلاتشان نشنمایشان به تاخیر مفته، تاخیر عقلی عصبی با وجود میه. از او خاطر در این مریضا باید تدابیر منظم برش گرفته شود و کسانی که در اون مناطق زندگی میگنن باید در جریان حمل و پیش
مراقبت داشته
باشه.
دکتر صاحب، شنونده دیگه ما روی خط هستن با اسم عبداللطیف، مشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. خبرتون نوروان
بفرمایید برادر، مشکل زنه بگوین.
خور زما در ری خاله کی میشه زنه لاند شه او تا ده کوم دا غره مرز
بخنه غوارم ده کوم زکی غوټه ده زنلاندی دغه ساده هنج
دغه څنګه کی دا درې کار کوي
دغه وخت چې تاسو شیسکی هغه سره سقط پورته کیږي متحرک کړه کنه
نه نه
ما سی ولاړه ده او سی غټی کی کوم سی جسامت یا
ما حالت کړه
نور شکایت سره نه لري، مثلا د لاسو لرزه زلزله سبانیت د شمو سره نه پنه لري
ایس
کم خبره نیشته. خب تشکر ساسو سوالم وقت جواب تا من توجه باشه انسان
جواب بزی برادر ما عبداللطیف بکنیم.
جوابش به ارتباط است که یک غده در قسمت گلون وجود داره که وی غده معلوم نیست که هیا مربوط خود غده تایراید میشه و یا در قسمت لیمفادینوپاتی یا تزاید غدوات به حساب لیمف نود هاست یا غدواتی که مایه ده او جریان پیدا میکنه، تزاید از او است که در سر انتانات او به وجود میه و این غده غده بلخاص است که در سر در صورتی که ای کلان شده و در میتونه یک طرفه باشه، دو طرفه باشه و به شکل نودلیر باشه، یعنی کتلات داشته باشه و به شکل کتلات بسیار محجم داشته باشن و یکی که در قسمت قص یا در قسمت زیل در قسمت پایین تر از داخل صدر اینا مشکل کتره داخل میشن.
دکتر ببخشین جواب از زیر بسکتی برادر دیگه ما کروی خط هستن از بیشم مشنویم بازی یک جا جواب بتین. عبدالطاهر از تگاب است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خواهدان شما خوش بخیر هستین.
سلامت باشین بفرمایید.
خواهدان ما یک بچه که ما از تایرد باشد در پاکستان ما برده بودیم در اوجه در سند تقریبا ما چهار ماه بود همشکه میشه موتو میپوندید باز معنات کلی و این تایرد داره. حالا ما از پاکستان آمدیم در برشایی تقویدی تقریبا همین 14 سال یا کم 4 سال 5 سال میشه که دیگه این کلام من آب در کاب کابل آورده میشه طرف طرف بیشتر گشت کنده میشه و این تو دکتر برای ما کنم چیزی نباد که یا دوای زیر کم کنی یا این تو که همو گولی که ایر چیم برسه نباد. حالا ما بسیم اگر شما سلام رانمایی برای ما کنیم تو باید چی تو کنیم.
خب تشکر، سوال شما را گرفتیم. در قسمت از این معلوم میشه نظر به شکایتی که از طفل شما داشتین و این مریض مسابه هایپرتیروئیدیسم است، یعنی فرط فعالی غده تایروید داره. هایپرتیروئیدیسم است یعنی تفریط فعالیت غده تایروید داره که به نام کریتینیسم یاد میشه و تفریط فعالیت غده تایروید اکثرا تایروکسین که هورمون افراز میکنه او را نداره. از او خاطر در این مریضا تایروکسین به شکل دوامدار گرفته میشه و اول مراحل که در اوجه مثلا اعراض و علائم شکایت مریضا میباشند در او صورت او یک دوز بلندتر است، باز بعد از او یک دوز معینی برش انتخاب میشه نظر به این که تست های خود تایروید اندازه میشه، مثلا TSH است، TSH است، T4 است، اینا اندازه میشه نظر به او. این وقتی که دوامدار دوام میگیره باید سال یک مرتبه الا دو مرتبه چی را تایر فانکشن تست یا می تست های خود تایروید اینا اجرا میکنن، مطابق از او دوایش کم زیاد میشه ولی برای همیش اینا باید دوای خود استفاده بکنن تا وجودشون سالم و بدون کدام شکایت باقی بونه.
دکتر صاحب امی شما پیشتر اشاره کردین مثلا پوندیدگی و بعض اعراض در مجموع اگر در مورد اعراض و علائم بیماری بگوین که ما چطور بفهمیم که فرد مبتلا به یا مشکل غده تایروید داره، اعراض و علائم شگاه اشاره کنین.
در قسمت اعراض و علائم باید بگویم که در هر مرضش اعراض و علائمش فرق میکنه. مثلا در هایپوتیروئیدیسم یا در تفریط فعالیت غده تایروید اعراض و علائمش اونم هست که قبلا گفتیم که پندگی در قسمت روی و بیالاقگی کم ذهنی و تاخیر نشنمای جنسی و تاخیر نشنمای اسکلیتی یا عظام یا استخوان‌ها دیگه به وجود میاد و زبانش به خودم برآمده می باشه، اشکمش پنده می باشد که بیشتر هم تفلکی که گفتن امروز هایپوتیروئیدیسم هستن که برشان تایروکسین توصیه شدن.
بله.
و در صورتی که کسانی که با هایپرتایروئیدیسم مصاب هستن یا کسانی که با فرط فعالیت غده تایروید مصاب هستن اونا از خود اعراض علائم جداگانه دارن
که یعنی که غده در گلویشان میباشه ای چه اعراض داره؟
ای یک میایم در قسمت.
بله.
ای در قسمت وقتی فرط فعالیت داشته باشه او در صورت نزد مریض یک عصبانیت حرکات زشت اجرا میکنه و یک تریمر یا رعشه در دستا پیدا میشه، تکان قلبی و حتی اصالات یا تفاوت مواد غایطه مریض زیاد است و تکان احساس ضربان قلب یا تکیکاردیا و برخ تشوش خود حرکات قلبی یا عدم کفایی قلبی و بالاخره بی‌نظمی شدید قلبی در مریض به وجود آمده میتونه که و در قسمت یک شکل دیگه غده است که او صرف غده بزرگ شده در قسمت گلون ولی کدام شکایت خاص نداره.
ده.
کیره با نام جاغور ساده یا سیمپل کوارتر میگن این کدام مشکل ایجاد نمیکنه، نه در هایپوتیروئیدیسم است نه در هایپرتیروئیدیسم، ولی این مریضا باید اکثرا تحت مانیتورینگ باشن تیفتی بشان اجرا شوه، معاینات خود از سال به سال شش ماه بعد تکمیل بکنن تا به هایپو و هایپر داخل نشن.
یعنی چی به مشکل بیشتر
مواجه نشن.
دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هسته، مشنویم که اینا در این مورد چی مشکل دارن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید برادر، مشکل تان بگویید.
اصلا شما را خیرخانه زمانی به سلام احترامات حضور شما و دکتر صاحب تقدیم است.
سلامت باشین، بفرمایید مشکل تانه بگوین.
دکتر صاحب محترم سوال داشتم.
مهربانی بفرمایید.
سوال من این دکتر صاحب، زمانی که خودم غده تایراید تایروکسین ترشو میکنم، وقتی که تایروکسین ترشو میکنم مقدار تایروکسین آیدین بیشتر میسازه، بعضی اوال رو بمیان داره. زمانی که خودی غده تایراید امی تایروکسین کمتر ترشو میکنه، تایروکسین کمتر ترشو کنه یا بیخی ضعیف باشه، یا هم کدام اوارز رو بمیان میاره و این کدام اوارز که بمیان میاره کدام اوارز است، یعنی مرزی ها رو که بمیان میاره هم بودی آیودین باشه چی میشه؟
خب قبلا هم یک چیز اشاره کردیم. تشکر از سوال شما. سلام مجدد خدمت شما. در قسمت گفتن که فرد فعالیت داشته باشه یا نه که مقدار تایروکسین زیاد افراز بکنه، او را هم پیشتر گفتیم که تغییرات زیاد به وجود میاد در وجود، و وقتی که کمبود باشه یعنی خود تایروکسین از تایروکسین جمع آیودین سبب به وجود آمدن تی سی و تی هورمونای تولید هورمونای تی سی و تی 4 میشه، و این تی سی و تی 4 در صورتی که مقدارش پایین باشه مریض مصاحب هایپوتیروئیدیسم است، یعنی تفریط فعالیت غده تایروید داره، که در اون صورت در اینجا مریضا اکثرا اثر بی توجهی به محیط، بی اشتیایی و وزنشان زیاد میشن، جلدشان سخت زخیم میشن و حتی علاقمندی به محیط خود ندارن و یک مویایشان به شکل غیر منظم هستن روش میکنن و تا سبب آلوپیسیا یا ریختن موها میشن، جلدشان زمخت میشن، که ناشی از کمبود آیودین و بالاخره ناشی در نهایت کمبود تایروکسین یا تی سی و تی 4 هستن. اینا هم باید چون مرضی شما زیاد تداوی کردیم که دکتر به دکتر میگشتن و اینا باید معایناتش بر شنجرا شود. در او صورت راستی هم به شکل مغلق بی باشه، یک خانه بود که ما او را زیادتر تداوی کردیم و حالا هم زیر تداویم است، که اونا هم زیاد یک پندگی وزن اضافه داشتن و خانم جوان بودن، برش معاینات اجرا شد، جلدشان بسیار زخیم، مقابل اطفال، مقابل شوهر، مقابل فامیل مطلق یک بی‌اعتنایی داشتن و وزنشان فوق العاده زیاد، زبانشان به خودام برآمدگی، لبایشان و رویشان بسیار بفیفیس یا به حساب همو روی پندیده و کل وجودشان پندیده می باشه. در اصل در این مریضا حتی فشارش اکثر باز در برای پیشرفتش سقوط میکنه و تنفسشان خراب میشه، بالاخره عدم کفایت قلبی در نشان به وجود میاد، ناشی از یعنی حرکات قلب کم میشه. و این حساب است که باید حساب از این باید معاینات بشه اجرا شود، تشخیص قاطع شود و تداوی منظم بشه عیا شود، مریض پس دوباره به حالت خود برگشت میکنه، مشکل بشه ایجاد نمیشه.
خب شنونده های عزیز، تقریبا 7 دقیقه مونده به ساعت 3 الان وقت داریم. میشه دکتر صاحب در مورد ازی بگوین که بیشتر کدام طبقه مردم ها، یا زنان یا مردان بیشتر به می بیماری مبتلا میشن؟
خب این در هر سن دیده شده میدانه، سن طفولیت، جوانی و سن کاهلا با وجود آمده میتونه، اما زیادتر بین سنین 20 الی 40 سالگی با وجود میاد و این زیادتر در نزد خانماست نسبت به مردها، یعنی یک به نسبت 7 هم در بازی امراض گفته میتونیم تناسبش زیادتر است و علتش هم امکان داره است ناشی از خواص تولیدیشون و زیاد صدمه میبینن، بندخانات معروض هستن و یایی که مقابل ولادت هاست و به انتخانات معروض میشن، با این خاطر زیادتر و تغذیه درست به خود تنظیم کردن نمیتونن، از اون خاطر در این امراض یا به شکل تفریط فعالیت غده تایروید یا به شکل
یعنی بیشتر خانم ها مبتلا میشن.
بیشتر خانم ها مبتلا میشن.
بازم یک شنونده ما روی خط است، مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، بفرمایید.
من خواستم من از دکتر صاحب شما اما خود ما تانوس کنیم سی سی دوی اسی و خست نیای سرم رفته یعنی میشه پس الاز بارش یعنی تو بایش رو میاد جایه
بله اینا خب بحث موضوع مورد بحث برنامه ما نیست شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد مشکلات غده تایروید و بیماری هایی که ازی به وجود میایه از امی غده است، ولی باز هم اگر دکتر صاحب نظر دارن بفرمایید.
خب در صورتی که او موی رفتگی در نظر به ارثیت است فرق میکنه که در کدام سن تغییرات به وجود میاد، مثلا اگر والده ایشان اکثر یا بالخصوص قبلگاه ایشان موی رفتگی داشته باشه در اطفال که سنشان بزرگ میشن او هم به وجود میاد و در این مرض هم یک شکلش هست به نام هایپوتایروئیدیسم تفریط فالتی غده تایروید است که در این هم موی رفتگی به شکل ثانوی به وجود میاد که به نام الوپیسیا یاد میشه، در صورتی که تشخیص شوه و دیگه اعراضش همراهش یک جا وجود داشته باشه، مثلا پندگی و جلد زخیم و حرکات قلبش کمشتن حرکات قلبیش نگه پایش، باز یک شکایتی یک علامه از هایپوتیروئیدیسم هم شده میتونه، ولی دوجه مویایش فرق میکنه، موی بسیار درشت، مویی که خوشت نمیه و پراگنده می باشه، نشنمایش بسیار خراب و یا ای که یک قسمتش رفتگی یا قسمتش بوده یک غیر منظم نشنما داره، این مربوط غده تایروید میشه، اگر قسمت منظمش دیگه مویا منظم و یک قسمتش
رفتگی
داشته باشه در صورت مربوط ارثیت است و یا امراض دیگه که مربوط امراض جلدی میشه.
دکتر صاحب این بیماری کسی فرد مبتلا به این بیماری آیا کم اشتها هم میشه و کدام غذا را یا پرهیز داره که کدام غذا را بخوره کدام نخوره؟
بله، مریضانی که مصاب هایپوتیروئیدیسم هستن یا مصاب تفریط فالتی غده تایروید هستن در او مریضا هستن کم اشتها میشن، ولی برعکس در مریضایی که به فرط فالتی غده تایروید یا هورمونای زیاد یعنی افراز میکنن در او مرض مبتلا هستن، اونا اشتهایشان برعکس زیاد میشه، به خاطر که مقدار هورمونا زیاد است متابولیسم بدن یا متابولیسم حجرات در او بسیار بلند میره، از او خاطر اشتهایشان زیاد میشه و حتی مریض وزن خود عدس میته و در تفریط فالتی غده تایروید مریض وزن میگیره و تراکم کودت مایات در نزد مریض زیاد وجود میاد.
این که کدام غذا را بخورن یا کدام یا پریز داره نداره
غذاهایی که دارای مقدار کافی یودین هستن، اول باید از غذاهای از نمک یودین دار ایزای استفاده کنن، بسیار مهم است که آل فعلا در اکثر فامیلا از خوشبختانه که ما شما دسترسی به او داریم و در کل بازار به صورت آزاد پیدا میشه، یعنی اویلیبل هستن و حتی در کشورهای خارج تقریبا 1 بیلیون مردم توانی به دسترسی به نمک های آیودیندار ندارن.
بله.
خوشبختانه که ما داریم و بعض غذاهای مثلا کچالو، لوبیای بحری یا لوبیای عادی ما شما و توت زمینی ماست، این از جمله غذاهایی است که به دسترسی ما قرار داره و میتونیم از استفاده کنیم به مقدار کافی و آیودین خود طریق تکمیل بکنیم، ولی مهم است که ما از آب چاها استفاده کنیم، نه از آب دریاها و جویچه ها، به خاطر از اینکه در اطراف اکثرا از آب دریاها و جویچه ها استفاده میکنن آیودین زینی از این آب تبخیر میشه و آبی که استفاده میکنن فاقد آیودین است، از اون خاطر به فرط فعالیت غده تایروید یا به تفریط فالتی غده تایروید یا بالاخره به یک جاغور ساده اینا نزد مریضا بروز میکنن.
آیا می جاغوره که به حساب اصلاح معمولی اکثریت مردم غده که در گلو پیدا شه رو جاغور میگن، این توسط عمل جراحی های از میان برداشته میشه و اگر برداشته شه های دوباره بروز میکنه یا خیر؟
خب در صورتی که این از خود اسباب خاص داره، در نزد مریضایی که مثلا جاغور بسیار محجم و بزرگ دارن در قسمت گلون خود و زیباییش خراب میکنه، در اون صورت و در قسمت تغییرات بالای شزن و بالای میری مریض یا در طرق تنفسی و طرق هضمی فشار دار وارد کرده باشه و در اونجا در وقت بالا یک نفس تنگ یک به حساب حسرت بلند از مریض به وجود آمده باشه، در او صورت این گوات های معجم قابل عملیات است و باید عملیات صورت بگیره، به شکل تام مکمل برداشته میشه یا به شکل قسمی برداشته میشه و مریض شفایاب میشه، باز دوای
دوباره بروز نخواهد بکنه.
در بعضی اوقات خود قدر زیاد بزرگ نمیشه، اما به صورتی که اگر موضوع کانسر مطری بحث باشه، در اون صورت شده میتونه اگر کدام قسمتش مانده باشه سبب دوباره نشنمای شده میتونه، و اگر به شکل اگر کانسر نباشه و قده عادی باشه و بزرگ شده باشه دوباره نشنما نمیکنه. ولی به یکی از دو راه‌های دیگه که به نام تفریط فرط غده تایراید و فرط فرط غده تایراید امکان داره یا داخل شوند که باید دو قسمت مانیتورینگ داشته باشن و همیشه خون خود را تست بکنن، مشکل ایجاد نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه صحت همچنان از رادیو آزادی ادامه داره. حالا رسیدیم به ساعت 3 و خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید که ابتدا فریبا واحدی خبرهای افغانستان را تقدیم میکنه و سپس ستار فروغ خبرهای جهان را تقدیم شما میکنه.
سرخط خبرها افتن از متهمین رویداد